قرار داد و آنها را قفل کرد که برای باز شدن کمپیوترها از 300 تا 600 دلار آمریکایی درخواست شد. به نظر می رسد که روسیه، هندوستان و اوکراین بنابر استفاده از ورژن یا نسخه قدیمی ویندوز بیش از هم از این عمله سایبری آسیب دیدند. این بود خبرهای افغانستان و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. آل هم برنامه زیر آسمان که بود یا ترشن آسمان لانده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، ز اسمت ساروان او ظریف نظر په دې خبرونه کې یو ځل بیا له تاسو سره یو. نن په دې خبرونه کې بیا هم په دوو موضوعاتو خبرې کوو، د فکرونو یا مغزونو په چیرور او د غرض د فساد، بیروزګاری یا بیوزلی او نام او نامنی له یو بل سره ارتباط. لومړی له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د شخصیتونو ترور روان دی، په دې موضوع خبرې کوو. په وروستیو شپاړسو کلونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې په سلګونو او حتی ممکن په زرګونو دینی او قومي مشران ډېر ځلې په مرموز او په ځینو مواردو کې په ښکاره ډول ترور کړي دي. په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه درې دیني عالمان ووژل شول. تیره شنبه په کندهار کې ځوان عالم عبدالغفور پیروس چې په لسګونو کتابونه یې لیکلي یا ژباړلي ول، د وسلوالو طالبانو له لوري ووژل شو. له دې پیښې دوې ورځې وروسته د پروان د علماو د شورا رئیس او د چاریکار د مرکزي دارالعلوم عامر مولوي عبدالرحیم حنفي په خپل مدرسه کې په بمی برید ووژل شو. پرون د کابل په رحمان مینه کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د برخې مرسیال قاضي سیف الرحمن ستانکزی ووژل شو. دا ټول هغه کسان دي چې نه یې په جګړه کې ونډه لرله او نه یې وسله درلوده. دا ډول وژنو ته فکری ترور ویلی شو. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما محترم آقای گل احمد اعظمی سناتور در مشران جرگه هستن و محترم آقای احمد فرزان عضو شورای اصل که برشان خوش آمدید میگوییم. اونا فعلا در استودیو ما تشریف دارن، همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با آقای عباسین بریال که خودشان ژورنالیست و نویسنده هستن هم تماس تلفنی برقرار شود.
بله، نو ټول ملمنو ته هرکلی وایو. لومړی هم سناتور صاحب گل احمد اعظمی که تاسو مهرباني وکړئ په دې موضوع نظر څرګند کړئ، دا ډول ترورونه ولې کیږي او آیا دغه ډول ترورونو ته په فکر باندې حمله یا د مغز ترور نه شو ویلی؟
د لوی خدای په نامه سلام وړاندې کوم تاسو ته ملمن چې ما سره دی او د رادیو درنو اوریدونکو ته. بلا شک افغانستان کې هر ورځ د فکری ترور چې تاسو ویل واقعا علما په شهادت رسیږي، مخور متنفذه قومي مشران، علمي شخصیتونه، او دا زه فکر کوم چې د بهرنی او استخباراتي کډیو کار دی. ولی دوی نه غواړي چې هغه علما پوهان چې واقعا خلکو ته روشنایی، ښه ذهنیت، ښه مفکوره ورکوي، دوی هغه خپل عمده نقش ادا کړي. نو د په دغه حق باندې تاسو ته بهتره معلومه ده، نه تنها په پلازمینه کې، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، په هر ولایت کې دا مخاور خلق، تأثیر گذار خلق، ها کسان چی پوها لری کوشش کهی چی دا کسان دا جامین پی حساب ترور سی یا لمین زورار سی. او دا بیام تاکید کم دا فقط دا بحرانی و استخباراتی و کری و اغا تگلار دا چی هم پا افغانانو که اغا نفاق چی او امدارنگا یو منفی ذهنیت خلق ما بین کی ایجاد وی.
بله، تشکر. خب محترم آقای احمد فرزان عضو شورای صلح، نظر شما را در مورد بگیریم.
بله، سلام و احترام پرند کول سره تاسو ته جناب سناتور صاحب، نظر صاحب تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه او جناب سناتور صاحب هم ټول مسایل ته اشاره درلودله، بدبختانه په افغانستان کې روانه جګړه کې ځینې داسې ترورونه د ډیرو منورو اشخاصو ترورونه، د ځوانانو، د لیکوالو، د ژورنالیستانو، د دینی علماو، د قوم د مخورو او د مشرانو ترور او وژنې یا غلچکی بریدونه په ترڅ کې د هغوی وژنې ترسره سوي دي او دا مختلف عوامل لري. یو اړخ دا دی چې دا بېله شکه چې یو جنګي جنایت ګڼل کیږي، ځکه هغه څوک چې هغه د جګړې په یو اړخ کې قرار نه لري او هغه غیر وسلوال یعنی ملکی کاسي، د هغه وژنه یا پر هغه باندې تعرض کول او هغه د جنګي هدف ګرځول او تابان چې دا یو جنګي جنایت دی، هر چا چې د جپړه په غاړه اخلي او چاته چې هغه منسوبېږي تابان چې هغه باید په جنګي جرایمو کې شمار سي. دویم مسله زه فکر کوم چې عوامل مختلف عوامل لري. یو اړخ ته مخالف وسلوالې ډلې دي چې هغوی هغه کسان چې په فکري لحاظ باندې او په تیوري په لحاظ باندې یا د مفکورې په لحاظ باندې هغه لاره چې هغوی په مخه اخلي او هغه لاره چې نورو کسانو په مخه اخیستې ده، کله چې څوک سره په تناقض کې او په ټکر کې راځي تابان چې هغوی خپل هدف ګرځي. د دې تر څنګ ځینې نورې مافیایی ډلې هم بدبختانه په ځینو مناطقو کې، په ولایاتو کې، په سیمو کې حاکمې دي. تر اوسه پورې دولت او قانون په بشپړ توګه حاکمیت نه دی موندلی. د مخدره موادو قاچاقچیان دي، قاچاقي ډلې دي، وسلوال زورواکان چې د دولت په اړخ کې قرار لري او ځینې داسې ډېرې بېلګې موږ په تیرو پنځلس کلونو شاوخوا پنځلس کلونو کې لرو چې د افغانستان په مختلفو مناطقو کې ځینې ترورونه په یو ډول نه یو ډول باندې همدغه ډلو او دغه اشخاصو غیر مسؤولو وسلوالو ته هم راجع کیږي. نو زه فکر کوم چې دا یو ډېره غټه فاجعه ده. یوازې په قندهار کې موږ 2014 پورې د درونی مزورو کسانو، البته د فکر د خلکو، د قلم د خلکو، د هغه کسانو چې هغوی د سر خلک ګڼل کېده، د هغوی د ترور شاهدان وو، چې دا یوه لویه فاجعه ده. یو تاثیر یې دا دی چې هغه کسان چې هغوی غواړي چې فکري مبارزه وکړي د قلم له لارې یا د وینا له لارې، د دغه د وینا د ازادۍ یا د دغه فعالیت د ازادۍ چې کوم فضا رامنځته سوی له دې څخه استفاده وکړي، هغه له اختناق سره مخامخ کوي او د خلکو جرأت له منځه وړي او یو ډول اختناقي حالت رامنځته کوي. له بل اړخه څخه کسان چې هغوی د دې توانمندي لري چې د ټولنې او د جامعې په تنویر کې ونډه ولري یا د رهبرۍ او د لیډرشپ توانمندي او توانایي ورسره وي، هغه کسان د جامعې له متن څخه لرې کیږي، چې بېله شکه د دې ډېر بد اثرات هم پر سوله باندې سته، هم د خلکو پر یووالي باندې، هم د جامعې د عمومي ذهنیت د تنویر او د روښانتیا په برخه کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرزند صاحب. اوس هم ژورنالیست او لیکوال ښاغلی عباسین بریال د ټلیفون له لارې راسره دی. بریال صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ چې د هغو کسانو چې دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال، ژورنالیستان وژني، د دوی اصلي هدف څه دی؟ دې ته په پام سره چې دوی وسله نه لري او یوازې یا به لیکل کوي یا به خبرې کوي.
تاسو وګورئ چې په پاکستان دغه تجربې دي چې اوایل کې د جهاد پر کلر ډېر سره خلکو چې ډېر سره مخامخ خو او سره پاتې شوي وو، دوی ډېر هغه خلک په نښه کول چې د ټولنې د افغانو د تنویر دپاره یې کار کاوه. په دا وروسته کې حالات یې څه ښه وو، مګر طالبانو په دغه وروستیو کلونو کې د کرزي د حکومت او بیا وروسته دوه کاله وروستي دغه عادتي وژنې ډېرې زیاتې شوې. دوی معمولا هغه کسان په نښه کوي چې په ذهني طور باندې هغوی ټولنې ته یو څه ورکولی شي، فکرونه روښانه کوي، خلک سره بسیج کولی شي. او دې کې یو لوی لامل دا دی چې تاسو فکر کړی وي اصلي انګېزه په افغانستان کې رامنځته شوه او دا خلک ډېر زیات متحد شوي دي. هغوی د یو ورووازي دښمن په نامه یو چاته ګوته نیولی شي چې دا د افغانستان د بقا او د استقلالیت د دغه سره بد نیت نیته لري. نو په دې اساس باندې دغه خلک وتوانېدل د ټولنې روشنفکره او منوره طبقه دا خلک د زمینی توګه د افغانستان و شنای نه خلک بیدار کو او دا خبرې خامخا مخالف لوري کې او په لوی دښمن ته موږ ته اشاره کوو هغه دې ته اړ داسي یا دغه سي ویل ته خل اصلي دغه خلک دي چې په افغانستان کې د مالکیت احساس راځي د افغانستان په خاطر کې دې ته نه کوي عامه کې ټول د باندې منور د افغانستان د خلکو ته سي نه
بله. خب تشکر آقای اعظمی. این مسئله ترور مازهای متفکر افغانستان و یا استعدادهای افغانستان علما و اینا قسمی که ما و شما شاهد بودیم در 30 سال یا 40 سال گذشته بسیار یک سابقه طولانی داره. افراد بسیار مهم افغانستان متاسفانه ترور شدن، شهید شدن. اینجا یک موضوع است که بسیاری از عالم‌ها در این فکر هستند که در یک جامعه سرمایه اصلی یک مملکت، سرمایه اصلی یک جامعه امی استعدادها است. اگر استعدادها مغزای متفکر از کشور فرار کنن، یعنی فرار کنن، اونا یعنی به یک چیز مبدل میشن. اگر یادتان باشه یک نویسنده بسیار مشهور شوروی، دوران شوروی بود، قرغز، چنگیز آیتماتوف، او یک اثر بسیار خوب داشت در دوران خود شوروی که در اونجا نوشته کردن بسیار مشکل بود، به نام منکورتها. در اون منکورتها قسم در دوران شوروی میخواست نویسنده نشان بده که ای یک قصه بسیار کوتاه، به شکل کوتاه براتون بگم. یک شکمبه گوسپند در سر یک نفر میمانن، باز دو هفته خشک میکنن، او که به اساس خشک شدن هفته اون فکر خود طرز فکر خود از دست میته، باز بر از او هر چی که امر میکنن امو کار را میکنن، باز او نفر میره ما حتی مادر خود را میکشه. یعنی این سیستماتیک یعنی در تاریخ دیده شده، وقتی که فکر یک جانب از پیش بگیری، استعداد شه بگیری، تعلیم تربیه شه بگیری، او به یک منکور تبدیل میشه، هر کار که بخواین بکنین انجام میته. یعنی امی ترور های که ما میبینیم، مثلا در مساجد میرن ترور میکنن، خبره ها را میکشن. از او خاطر از نقطه نظر تبلیغاتی چی باید شوه که جوانای ما تحت تبلیغ قرار نگیرن، به منکور تبدیل نشن؟ یعنی یک ماشین از دیرون سوچ کنن و هر کسی برن بکشن، حتی برادر خود بکشه، رهبر خود بکشه. عظمی صاحب چی میگن، چی باید شوه؟ صاحب
همه قسمه که افغانستان به حساب امو ساحه و منطقه جنگ است که تمام امو تروریست های جهان در اینجا جمع شده و بسیج شده و مردم ما قربانی میته، واقعا امو ترور مفکوره ها هم در افغانستان یکی از علت های شینمی است. این افراد و اشخاص که شما میبینین که ترور میشن، کشته میشن، شهید میشن و جانای خود از دست میتن، افراد و اشخاصی هستند که توانایی و قدرتمندی بسیج مردم داره. مردم به برادری دعوت میکنه، دور از همه تعصبات سیاسی، ملیتی، قومی و تنظیمی. ما که پیشتر برای شما گفتم که اینجا دستای اجنبی و استخبارات منطقه کار میکنه، ای به این معنا که اونا نمیخواد که افغانها با هم متحد باشن، بسیج باشن، و ای به این خاطر بی‌اعتمادی بین افغان‌ها به وجود میاد، تفرقه بین اقوام به وجود میاد. یک عالمی که در یک منطقه از بین برده میشه، سوی زن‌ها پیدا میشه، کی را کی از بین برد؟ بعضی گروه‌ها مسئولیت به عهده نمیگیرن، خود به خود بین اقوام یک تفرقه پیدا میشه. بنان ما که پیشتر یادآوری کردم، امی که افغان‌ها عالی دست شدن، ای خو این مشکل است که مردم ما یکی خو فقر، بیچارگی، بدبختی و مصیبت یارالی دست ساخته، و موضوع دیگه عدم پیگیری و تعقیب افراد و اشخاصی که دست به این حملات یا ترور و این مسائل میزنن. ما خونه دیدیم، پیشتر برادر ما گفت که در قندار 3,000 چند نفر که ما یک چند نفر رو ببینیم که با جزای اعمالش رسیده باشه، یا در زندان ها در پشت سلول های زندان ببینیم، یا ببینیم که یک حکم محکمه سرش تطبیق شوه. یعنی عدم تطبیق قانون و نبود امو قانونمندی در جامعه، ای کشت و مردن و این مسائل زیادتر ساخته. که ما امیدوار هستم که حکومت ما، ارگانهای کشفی ما، ارگانهای عدلی و قضایی ما به این راستا توجه زیادتر کنن و اینمی خود ناامنی موجب ازی میشه که امین نسل که تاریک بمانه، بی سواد بمانه. حالا شما ببینید در اکثر قرا و قصبات افغانستان در ولسوالی های ناامن اونجا معارف نیست، تعلیم و تربیه نیست، فقط تفنگ میشناسن. یک جوان 15-16 ساله اینمو کلاشینکوف و همو بمی دستی و همو ماشیندار و پیکار میشناسن کی خطرناکتر از مصیبت و بدبختی است که امیال ادامه داره. در پهلوی از این موجودیت افراد مسلح غیر مسئول به داخل کشور که خطرناکتر از تروریسم است، این یک تهدید دیگه است که هر کس سلاح داره، هر کس میتونه که چون تعصب داره، تعصب خود جهالت است، حریف خود از بین میبره، که کسی ضد مفکوریش باشه او را از بین میبره، و این نیست که مردم ما را به بدبختی و به مصیبت میکشانه.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د مشرانو جرګې غړی سناتور ګل احمد اعظمی، د سولې د شورا غړی ښاغلی احمد فرزان او همدارس لیکوال او ژورنالیست ښاغلی عباسین بریال زموږ بلمان دي. فرزان صاحب مخدد چې اوریدونکو ته ورشو یو پښتنه لتاس څخه کوو، هغه دا چې مخکې اشاره وشو چې د هغه خلکو چې ترور کیږي، دینی عالمان، قومي مشران یا لیکوالو ژورنالیستان، د دې یو هدف کېدای شي دا وي چې ټولنه د سر له سړو خلاص شي او بیا بې سواد او کم پوه خلک پاتې شي او هغوی د دولت د وسلوالو مخالفینو یا د هرې بلې ډلې چې هغه په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي د هغوی په لیکو کې په اسانه جذبې شي. فکر کوئ چې همداسې ده او که نه فکر کوئ چې دا خبره له دې سره ارتباط نه لري؟
بلا شک یو مهم عامل د هدفي وجونو همدا کېدای شي. ګوري زموږ په وطن کې یو مبهم نیابتي او استخباراتي جګړه روانه ده، او تابان چې یو عامل هم دا کېدای شي چې څنګه کېدای شي چې په شهرونو او په وطنونو کې ویر خبره سي، یو ډول ترس ایجاد سي، او هغه د ازادۍ فضا یا هغه فضا چې یو څوک هر څه وویلی سي، هر څه ولیکلی سي، هر ډول نظر اظهار کړی سي، هغه فضا له منځه یوسي. دویمه زه فکر کوم چې دغه د سر د کسانو یا د ژورنالیستانو او د قلم د خلکو وژنې څخه ډېره ښه په جګړه کې تبلیغاتي استفاده کیږي. معنا دا ده چې دوی وژنې ډېرې عامې سي، ډېرې خپرې سي، ډېرې نشر سي، او همدا هم یو استفاده ده چې مخالف لوری ځنې کوي. دریمه مهمه خبره هغه دا ده چې د جګړې خام مواد هغه خالي فکرونه دي یا بې سوادي ده. هغه کلی او هغه خلک او هغه شخصیتونه چې هغوی فکرونه روښانوي، دا په خپله یعنی په مقابل جبهه کې قرار نیسي په یو ډول باندې، او تابان هغه څوک چې هغوی د بې سواد خلکو څخه استفاده کوي او یا د خالي ذهن خلکو څخه استفاده کوي، هغوی د دغه روښانه خلکو د روښانه فکرونو او د یو هغه کسان چې هغوی پوهیږي د جنگ په ماهیت باندې د هغوی په وړاندې جبهه نیسي. درېمه خبره څلورمه خبره مهمه دا ده چې راډیکال ذهنیتونه یا افراطیت زموږ په جامعه کې ډېر عام دی. بدبختانه د مخالف نظر، د مخالف عقیده او د بیان تحمل نسی کولای یو لبل. کله چې څوک په یو عقیده باندې او په دې باندې پوسی چې کوم بل څوک مخالف عقیده لري، دې فکر کوي چې هغه شنه دی او هغه باید لمنځه یوړل سي. نو زه فکر کوم چې دلته ډیره مهمه اساسي خبره دا ده چې په جامعه کې د تحمل او د برداشت او یو د بل د مننی او د زغملو یو فرهنګ دلته نهادی ناسی او ځای ونیسی. د دې ترڅنګ د افراطیت او د افراطی ذهنیتونو په وړاندې باندې باید عمیقه مبارزه وسی. خو په خپل پونتونونو کې، حتی په مکاتبو کې، په ډیرو شهرونو کې، په مرکز کې د داسې خلکو شاهدان یو، د داسې چوغي ډیر افراطی فکرونه لري، او حتی د بل په مقابل چې هغه نشي تحملولی، موږ د پیر شاهدان هم یو. لهذا زه فکر کوم چې دغه څو عوامل دي چې هغوی لاس یو له بل سره ورکړی دی، تر څو چې د دغه هدفي وژنو په خاص توګه د هغو کسانو چې هغوی د فکر او د عمل خلک دي، د هغوی په وړاندې باندې هدفي وژنې د هدف وګرځي.
تشکر. خب محترم آقای عباسین بریال، با اجازه شما نوبت شنوندای عزیز رسید. بعد از شنوندای عزیز به شما شانس میتیم، نوبت شما محفوظ است. ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از اعلان شماره تلفن اعلان میکنیم. شنوندای عزیزم اگر در مورد پیشنهاد داشته باشن، نظر داشته باشن، لطفا تلفن کنن.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-4501.
همدار از دفن بیسیم در تصوات تلش میره لاری اسمسی ها لند پیغام راست ولیشه ایزین آوریدون که دا کار کرده دو دی پیغامونه بد سوشه بی وروسته لخپلو درانو ملمنو و تاس آوریدون که سر شریکو او که سکایپ لاری پا سکایپ که زموش پته ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی ده تلیفون لاری آوریدون که لرود زن معرفی که
بان
تلیفون قطشو خیر بل یو تبور شو میربانی که ویسه
بانه بفرمین
مهربانی صاحب خبری وکی یو تجر لطفا
مالی
نه لکه چه و نشوه خیر بل آوریدون کتاب نوبتوار کو آزادی رادیو ده ترشن آسمان لاندی خبروانه مهربانی
داری بفرمی کدام گپ شد در شماره های
لکه چه پا تلیفون که چه مشکل است خیر ده سکایپ للاری هم یو آوریدون که لرود زن معرفی که ی آزادی رادیو
بله بفرمایید.
بله سلام.
و علیکم السلام. وطن دوست فکر کوم.
سلام سلام صاحب وطن دوست ایلمن خبر
سلام. مرحبا.
زنده باشین. سلام خدمت شما و وای نظر و مهمانان شما. ببینید موضوع بسیار خوب است. امروز شما در مورد ادامه کیلینگ تارگت یا کشتن های هدفی که در صورت میگیره بیشترین ازنا در ولایت های جنوبی مثل هلمند و قندهار صورت گرفته که تنها اگر در هلمند ما مقایسه کنیم مثلا عالمای دین و افراد با نفوذ از دو جمله یک چیزی که آقای سروان شما فراموش کردین ژورنالیست ها را اینا میکشن. شما که متوجه در هلمند 18 نفر ژورنالیست ها را کشتن، اینا چه حقایق میگن؟ طالبان که است اونا هدفشان این نیست که عالم دین باشه، هر کسی که به فکر مردم دل مردم بگه افکار مردم روشن کنه اونا رو میکشه، چی ژورنالیست باشه چی معلم حتی معلم ها رو میکشن. ما میبینیم کسان داره که به مرز که به یک گپ بگه که بین مردم جای پیدا کنه، یا مثلا بعضی طالبا باشه طالبا رو میکشه، مثلا عالمای دینی که ما خود ما بودیم در بین مسجد هم کشتن، اینا کشتن. یعنی اینا مهماناش ما پیوند به خارج دادن، اینا به خارج پیوند نداره، اینا عمدن رو میکشن طالبا رو به مهدم به مسئله شنا میگیرن که ما کشتیم میره افتخار میکنن کشتن از اینا. ولی اگر بخوایم که رای ایره حل از این است که مثلا اگر بخوایم که جلوی گرفته شو بعد اما کسانی که ترور میکنن اینا دستگیر میشه دوباره رها میشه، اگر اونا رو اینا دولت ادام کنه دیگه کس جرأت نمیتونه که یک عالم دین را یک روشن فکر را ادام کنه. و طالبان شما میفهمین که در تمام اصل اصول از نایسته که انجینر و معلم اینا رو نمیمونه، به خاطر اینکه هر کسی که در منطقه خود انجینر باشه یک آدم دانا باشه و طالبان میکشه، به خاطر اینکه مردم به طرف علم تشویق میکنه. طالبان کسان داره میخواد که مثلا از علم دور باشد، مثلا هر قسم کنه بخواد مثل گوسان داره اونا کش کنه و اونم آدم خوش داره. حتی کسانی که در دولت امروز ما میبینیم که بنای طالبان چیزی میگه، طالبان داره کار نداره، اونا بدون محافظ میگردد در خیلی من نام گفته میتونم، ولی کسانی که بعضی طالبان باشد اونا را یک روزم نمیاد فامیل شما بین نمیبره. و این 100% کار طالبان است. ما را میبینیم در منطقه خود ما مشخص است که کسانی که علی طالبان عادت داشته باشن طالبان را بین نمیبره، چی عالم دین باشه چی ژورنالیست باشه و چی معلم باشه نور بین نمیبره.
شکران وطن دوست سلام دوست بل اوریدون که هم روزان معرفی کی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ورته من علی ستار زابل ولایت درس
مهربانی
ما ورته دا موضوع خو ټول اوانانو ته معلومه ده خو څلويش کاله په موږ کې دا جنگ روان ده، خو دغه د انشواتي او زموږ د دغو جهادیانو چې یعنی دا جهاد دی په 45 کال کې پر موږ باندې دا زموږ چې نن د جهاد دغه کوي او دلته ناستي هم د جهاد داري والې زموږ مکتبونه را ونړول، زموږ خلک بې سواده پاتې شو، د دوی زامن په غټو غټو سوي ورالو، مګر نن په کابل کې ناستي او دغه زموږ محترم ځینې ورونه لکه کومندان عبدالرزاق سي او خدمتګار سړی د سنن سبا موږ په مطبوعاتو کښې اورو چې دی په یوه په بله برنامه باندې تر دغه لاندې کوي. دا زید خان خو به داسې خلک داسې ظالمان شي، هغو په کندهار کښې چې دغه ورور وویل چې درې نیم زوره کسه ترور شوي دي، خو داسې ظالمان به وژني، د داسې ظالمانو
د دوه فدره بو خود دغه سړي قانون صحیح دي ست به کوي مګر نن خلک په یو فبل نامه سی خدمت کا په مشکې پیدا شي هغه په یو فبل نامه بد نامه یي دغه ظالمانو بل څوک قاضي رشفت اخی پریز دي په دغه ځابل کې مول سی دي مګر نن په کابل کې ناس مزوینو سی هغه په بل لار اوس خلک استعمالي څوک پښتنه نه کوي زموږ د خلکو زموږ د مسلمانو زموږ د عالمانو زموږ د ځینې خلی عالمان خدای ترس عوام نه لري او له دغو تردستانو بیریږي دا په میرافو کې ناست تس د زکات د وشر په نامه خبرې کوي د دوی جیب ته ولویږي نور داسې ترته او شخه خبر نه کوي چې ټول ودرېږي یو لاس یو موټی چې د دغو ظالمانو په مقابل کې او دغه ظالمان دغه خاینان دغه افغانان د وینو شونکي له
مابهناسي
نه یې دام نه یې راباسي چې راباسي هغه یو داسې ځوان ده لکه عبدالرازق خان چې هغه راولړېږي دغه ظالمان
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان سلامت اوسئ بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
ساروان صاحب تاسو ته په ټولو مېلمنو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم
سلامت اوسئ مهرباني
دا حادثه وژنې موضوع ډېر ښه موضوع انتخاب کړل دا په ننګرهار کې لغمان کې کناو کې حتی په جلال آباد کې زیدی شاهد ما چې یو دینی عاشق د نامعلوم کسان د خانوی شتل سو په شهادت باندې ورسېدو دولت اعلان وکړ چې کسان ونیول مګر هغه کسان عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي نه کړو کسان مجازات نه کړو نو کله دا کسان مجازات شوي نو آینده کې نورو کسانو دا جرأت نه کوو چې دغسې عادتي وژنې ترسره کړی وی زه د فرا د ولایت د سناتور صاحب خبره بالکل تاییدوم چېرته دغه خلک مجازات شي انشاءالله چې دغه مشکل به حل شي
سلامت اوسئ مننه بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوئ صاحب
توخی هم د زابل ولایت سره په تماس کې یم تاسو ټول اوریدونکو او حاضرینو او ټول
میلمنو ته متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو خیر نه قطره پرحال لټولو اوریدونکو منندویو یو اوریدونکی بل به واخلو ځکه چې څلور شي بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوئ صاحب مهرباني یو څه ژر
امروز واځه تلیفونه خوب نیست بله
خیر خبرې ونه یو دوه پیغامونه به مول بلو بیا به میلمنو ته ورشو محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي هغه کسان چې دینی عالمان وشني او په مسجدونو کې انتحاري حمله کوي له اسلام څخه وتلي کسان دي عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د لغمان مرکزی جامع مسجد خطیب روح الله فیاض هم شهید کړی شو ټول خلک حیران دي چې دا څرنګه خبره ده چې دینی عالمان هم په امن کې نه دي او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي د دینی عالمانو وژل نو کار د پاکستان له لوري دی
بله خب به هر حال محترم آقای عباسین بریال شنونده های عزیز ما را شنیدین و از تفسیرها را شنیدین سه آدم یک نظر کوتاه اگر به تاریخ بسیار کوتاه ما هم به اندازه میبینیم که از تمام جناها یعنی به خاطر رسیدن به اهداف خود از یک نوع ترور استفاده کردن مثلا آدم در دوران داوود خان مثلا کشته شدن میوانوال آدم هیچ نمیفهمه که برای چی کشته شد یعنی مثلا او را گفتن خودکشی کرد یا مثلا اشخاص بسیار خوب یا رهبرای خوب مثل موسی شفیق مثلا برای چی ترور کردن یعنی اگر یک جنا یا یک حزب سیاسی مقصدش یعنی هدفش خدمت به وطن باشه و خدمت به یک مملکت باشه خدمت به یک ایدئولوژی باشه چرا ات نفرها را میکشن یعنی در این مورد نظر شما را بگیرین بریال صاحب چرا صاحب اینا استعدادها را مورد هدف قرار میتن صاحب آقای بریال صدایتان بسیار خراب است اگر جایتان تغییر بتین عباسین صاحب بسیار صدایتان ایش نمیایه صاحب تلفون ها امروز خراب است از تلفون شما بیخی بخیالم که والا قطع وصل میشه
آواز مرازی خواهما دیر زیاد صحیفته فکر کنم چه اوریدون که با پوی نشه چه تاست تواست
متاسفانه دوباره یک تلفن شما تلفن دیگه تان تلفن کنم، تلفن اول یک تلفن کنین. خب میشه که فرزان صاحب جواب؟
بله فرزان صاحب که تاسو په دې اړه نظر سرګن کوي مهرباني.
لکه څنګه چې ځینو دوستانو هم په خپلو تبصرو کې اشاره درلودله چې باید اشاعت مجازات ودا کسان ته چې هغوی ترورونه کوي یا ټارګټ کیلینګ یا هدفي وژنې ترسره کوي هغوی ته ورکول سي. زه فکر کوم چې دلته موږ باید له ځینو حقایقو څخه هم سترګې پټې نه کړو. اول دا چې زموږ په عدلي او قضایي بنسټونو کې بدبختانه فساد شته، او دویمه خبره دا ده چې اکثره په ولایاتو کې چې کوم حاکم دي یا کوم قضات یا کوم څارنوالان دي وي بیریږي د هغه گروپونو څخه چې یا مخالف لوري څخه او یا د محلي مافیا مافیایي ډلو څخه او زورمندانو څخه چې هغوی هم په دغه ډول هدفي وژنو کې لاس لري، او دریم هم د زورمندانو په مجموع کې حاکمیت دی، یعنی واسطه او خپل د زور څخه استفاده کول محاکم عدیت ارباسي چې هغوی یو ډول تسامح وکړي. نو زه فکر کوم چې دا د دې سبب ګرځېدلی دی چې یو ډول تساهل سوی دی له دغو کسانو سره او ډېر جدي برخورد نه دی ورسره سوی. بله مسله چې نظر صاحب تاسو تاریخي مسایل ته اشاره ودلودله، ګورئ زموږ جامعه موږ یوه بشپړه مدني جامعه چې هلته هغه مدني ارزښتونه چې یو له هغه مهمو ارزښتونو څخه د بیان او د نظر ازادي ده او هغه تحمل دی یو د بل په وړاندې د عقیدې ده په وړاندې چې هغه ته احترام وکړي هم خپل عقیده هم اظهار کړي، په دغسې قیدو او بسته جوامعو کې بدبختانه چې دغسې ډېر نه وي. حاکمیتونه هم همیشه د دې لپاره چې خپل حاکمیتونه برقرار وساتي کوشش کوي چې مخالف استعدادونه چې هغوی د دوی سره د حاکمیت سره په مخالف فکر کې هغوی هدف وګرځي او له منځه ولاړ سي. د انقلاب په وخت کې د انقلاب څخه وروسته د جهاد په دوره کې او دلته بیا د جهاد څخه وروسته داخلي وختونو کې حتی طالبان په وخت کې همیشه موږ په یو ډول نه یو ډول د وژنو او د ترورونو شاهدان ګرځېدلي وو، او په نوي نظام کې د 2001 څخه وروسته هم لوی سیاسيون هدف سره په کابل کې د وزیرانو په ساته کې حتی معاون د رئیس جمهور مثلا حاج قدیر هم په محلي ساته کې علما او مختلف شخصیتونه مختلف خلک. څه فکر کوم چې دا لکه مخکې یو ورور اشاره درو د یوازې بهرني استخبارات هم نه دي، داخلي عوامل هم زیات دي تر هغه وخت پورې چې موږ بشپړ قانون حاکمیت پیدا کوي او د قانون تر سیوري لاندې هر څه راځي او داخلي زورمندان د هغوی لاسونه تړل کیږي او کوتا کیږي او مافیایي ډلې له منځه ځي، زه فکر کوم تر هغه وخته پورې څوک دا تصور نشي کولای چې په بشپړه توګه باندې دا لړۍ بند شي.
بله صاحب. خب محترم آقای بریال بخیل من دفعه تلفونتان میگن شاید خوب باشه، میشنوین صدای ما را؟
بله
میشنم. اما سوال قبلی ما خود انشاءالله دیاد تانستم شنونده های عزیز ما، اتر یک از این صحبت ما امروز یک نتیجه خوب خواهد برای اگر اول هدف ترور یک جنبندی بکنیم بعد از اون راه های حل از این که چطور شد و قسمی که سناتور صاحب میگه یعنی جزای شدید داده شد و خوب است، یا این که ای بسیار زیاد وسیع شده یک نوع تبلیغات هم ضرور است که چرا کسایی که ترور میکنن امون باید بفهمن که بچی آدم میکشن تو ماشین واری از پاکستان یا از هر جای دیگه او را امر کنه او را بکشن، نه از اون خاطر این مقصد اصلی از این یک جنبندی بکنیم سه بریال سه.
بله من میشنوم. بزرگترین مسئله هی است که یکی اقدام به خاطر عدم برداشت افکار مخالف هست و یکی مسئله هست که دکته میشه از بیرون. این که دکته میکنن از بیرون به شکل از اشکال میخوان اخبارگان از این کشور، مفکرین از این کشور و کسایی که از ها نوشن میتوزن و از این حمله میکنن. و مسئله دوم که بسیار به این وارد حساسی است که چرا علمای دیدی در این وقتا به وفور تارگت میشه، علتش این هست که از لحاظ دینی در این جنگ یک توجه اونا پیدا کرده بود، حالا این کسایی هستن که در مقابلشان هم بیانات اصلی دین روشن میکنه بر مردم میگن که ما باید زیاد حوصله داشته باشیم، ما یک دشمن مشترک داریم و اونا کوشش میکنن که ما استقلال نداشته باشیم و نام اتحاد اینجا کارایی میشن که ما نکنیم یک کشور مستقل صاحب مالکیت و با اراده و با فکر داشته باشیم. تصدیل پاکی تلاش ها بشه. مسئله دوم بسیار داد مهم است که سران قولی کشته میشه. اون کسایی هستند که بسیار زیاد به خاطر ساختن بستر ملی از کشور نقش بازی کردن، اونا اگر از بین بره، حالا بیدونی یک نفر که کشته میشه ترور میشه، بسطها نفر دیگه میترسن یا فرار میکنه از کشور یا خاموشانه به جای خود میشینن یا به تفاوت میشه در مقابل یک جنگ خبیث که ما فعلا در اون وضعیت بد قرار داریم. از این حال من فکر میکنم دو راه حل بسیار جدی وجود داره. یکی است که امو در خطرناکترین وضعیتی که قرار دارن اون کسایی که به قید دولت و نظام و دفاع نظام بلند شده اونا باید حفظ بشن و بسیار مواظب از این باشن. مسئله دوم منبر مساجد افغانستان که راجستر حج وزارت حج و اوقاف افغانستان هست غافلانه به دست مخالف ما قرار گرفته. کسایی که از استیج و نفع نظام یا به دفاع نظام استفاده بکنن مستقیما اونا هدف قرار میگیرن و از بین میرن. از این خاطر من فکر میکنم که اونا باید یک استراتژی منظم برای داشته باشد، پیام رو برشان برسانم، اونا را حفاظت بکنن. حالا یک ملا امام یا یک منور دینی اگر کشته میشه صدها منور دینی میترسن. اکثر کسایی که ما گفته به حیث جورنالیست باشان روبرو شدیم اونا میگن که من میفهمم که جنگ با ارزش نیست، جهاد نیست، اما ما چرا چیزی گفته بتانیم؟ به خاطر که امروز بگویم تا شام ما گارانتی نداریم که ما زنده بمانیم. از این لحاظ ما خاموشانه در جای خود ششتیم. من فکر میکنم یک طوفان برپا شده به این وقتا و این بسیار یک جنگ یا ترور سازماندهی شده است که یا خرشتی به این سه روزی که شما شاهد هستین چی واقعی شد در افغانستان، اون کسایی بودن که بسیار با جرأت تانستن که این دایی طالب یا از کسایی که ترورست هستن از لحاظ دینی چلنج بکنن و این قوت هستی برای اینا بسیار شدید از لحاظ محتوایی صدمه میرسانن.
بله صاحب، ډیر زیات مننه بریال صاحب. سناتور صاحب، زمي مخکې تاسو ول چې مجازات پکار دی او یو شمیرولیدون کوم دې مسلې ته اشاره وکړه، لیکن فرزان صاحب اشاره وکړه چې ډیر څارنوالان او قاضیان ویریشي کله چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته سزا ورکوي نو وګي تحلیلیږي وشل شوی هم دی په ډیرو مواردو کې. نو مشکل فکر نه کوي چې دلته دی نه دا چې دولت اراده نه لري یا عدلی او قضایی ارګانونه اراده نه لري؟
زه فکر کوم چې بلا شک یو اصلي عامل د افغانستان په عدلی او قضایی ارګانو کې د فساد شتون دی. د فاسد پښتون سره د فساد په ضد مبارزه نسی کېدای او دا هغه غټه ستونزه ده چې د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله واټن جوړ کړی دی او د نړیوال ټولنې بی اعتمادي د افغانستان پر حکومت ډېر کړی. نو که تاسو غواړئ چې هغه د مجازات او اصل تطبیق سي، قانون تطبیق سي، ټولنه قانون مند سي، اول به د افغانستان حکومت د مفسدینو لاسونه لند کی چې په خپل په حاکمیت کې دي. دا د افغانستان په عدلی او قضایی ارګانو کې همسته، په مقننه قوې کې همسته، په اجرایی قوې کې همسته. نو غیر لاغه همدغه ستونزې همدغه بدبختی دي. اوس هر سړی ته چې تاسو وایي چې وایي ولاړ سه څارنوال یا محاکمو ته عریضه وکړه، عادي سړی درته وایي چې په سیاست نه پوهېږي، وایي په جیب کې مې شی نشته. نو دا یو غټه ستونزه ده، دا غټه ستونزه ده. او په خپل په داخل د حاکمیت کې هم تاسو وګورئ په حکومت کې همیشه مې ویلي او بیا هم تاکید کوم، داسې افراد و اشخاص ته چې د دې د جګړه د ترور د خپل په ګټه بوري. نن که په دې وطن کې سوله راسي، خلک د دوی نه خپل حق اخلي. زری ضد مرمی موټر لري، راکټاندازان لري، ماشینداران لري، غیر مسؤول مسلح افراد و اشخاص لري، خلک درایي بیرایي. نو دا هم یو غټه ستونزه ده چې د پڅنګ د دې کې چې ما مخکې د بهرني او استخباراتي کړیو موضوع یاد کړه، چې د افغانستان جګړه یو منطقوي او نړیواله جګړه ده غیر د چې داخلي اړخ لري. دا هم هغه نورې ستونزې دي چې تر تروریزم خطرناکتر دي د افغانستان و خلکو ته.
بله، خب فرزان صاحب، در پالی جزا مسئله تبلیغات فکر نمیکنین که بسیار مهم باشه برای ازی که اطفال خرد ریزه را حتی به انتحاری و ایگپا تربیه میکنن، یک ماشین قتل واری یک چیز جور میکنن از جوانای خرد سال اینا و بر از اونا دروغ گفته میشه، بر از اونا تبلیغات شده میشه، شما اگر تشه راستن به جنت میرین و مچم اوتو میشه و اونا را به یک ماشین کشتار به یک بام واری یک چیز بامبای اوتومات تبدیل میکنن. و خب در پالی جزا سب چی باید شده که این اطفال خرد ریزه از تبلیغات سوی از این دشمنان نجات پیدا بکنن سب؟
بله شکه چې جګړه تدیره پر تبلیغاتی ده، په هر اقدام کې تبلیغاتی تبلیغات رول لري، په خاص توګه د ذهنیتونو په تحریف کې او په شستشوی مغزی چورته وای دا ډیر رول لري په دغه ډول جنگونو کې، او خام مواد چې دلته د مختلفو عواملو څخه دلته په وجود راغلي دي، د دولت او د خلکو ترمنځ ډیر پراخ واټن ستا او دا د کلونو کې دا لاپس پراخ شوی دی، دولت ندی توانیدلی چې خلکو ته په ښه توګه باندې خدمات وړاندې کړي، په خاص توګه د کلو او د ښارونو ترمنځ فاصله ډیره زیاته ده، معنی دا ده چې هغه انکشاف چې په ښارونو کې دی په کلو کې نشته، په فکري او په علمي برخه کې هم تابان چې یو ډول عقده اخی غیر شعوري عقدي اخیسي او له دې حالت څخه استفاده کیږي د مخالف لوري لخوا څخه، ځینې اشتباهات هم سوي دي دولت خو هم د نړیوالو خواو لخوا څخه چې هغوی خلک یې زورول دي او خلک په یو ډول باندې مخالف لوري ته په لاس ورغلي د ابزارو په حیث په شکل باندې په تبلیغاتي جګړو کې مهمه دا ده چې دولت هم بل مقابل تبلیغات ولري، هم د اسحانو د تنویر لپاره، هم د افراطیت په ضد د مبارزې لپاره، د مختلفو استیجونو او د مختلفو لارو څخه باید استفاده وسی، لکه د رسنوی لارو څخه چې ډیر شی استفاده کیږي او تر ډیره حده پر مؤثره هم در رسنی، اما منابر منبرونه دینی مجامع او لارخ څخه هم کېدلی سي چې ډیر شی استفاده وسی که وکول سي چې شی مدیریت کی، د دې ترڅنګ ځینې نورې تعلیمي په تعلیمي لارې ځایونو له لارې څخه همداسې کېدلی سي چې ډېر شه اعلانات او ډېر شه تبلیغات وسي د دې لپاره. تاسو ګورئ چې دلته یو ډېره لویه بدبختي دلته دا ده چې د افغانستان په ښارونو کې تاسو ګورئ ځینې بلبورډونه یې د تبلیغاتو په نامه باندې په ټلویزیونونو کې خپرېږي یا په راډیوګانو کې د جنګ په وړاندې، هم هغه د دې پر ځای چې فایده وکړي یا هغه تاوان کوي، هغه د افغانستان د خلکو له اعلاناتو سره ډېر برابر نه وي، هغه ټرمینالوژي چې هغوی کار کړي هغه خلک ورباندې پوهېږي نه، اصلا نه خالي د یو پروژو په شکل باندې له نورو ژبو څخه ترجمه شوي ځینې جملې چې هغه په راډیو کې ویل کېږي یا په ټلویزیون کې او یا هم په بلبورډ باندې لیکل شوي، نو په هغه واقعي مفهوم باندې چې هم تبلیغات وسی هم د مقابلو تبلیغاتو دفع وسی، دغه لپاره یو خاص پروګرام یو خاص دغه سیستم دلته نسته، او ځکه په دې برخه کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې دولت ناکامه دی.
ډېره مننه فرزان صاحب. بریال صاحب، یو مسله دا ده چې د دې دولت وسلوال مخالفان چې دوی جنگ هم د دین په نامه کوي، په مدرسو جماعتونو په دې کې بمی حملو انتحاری حملو ته څنګه توجه پیدا کوي؟ ستاسو په نظر دوی توجه څه ده؟ آیا پخوا هم په داسې شوي دي چې اسلام په تاریخ کې چې څوک دې په مدرسې کې یو بل څوک وژني یا دې انتحاری حمله وکړي؟
یو غلطه شوی ده، خو دلته دا ده چې دغه فتواوې ټولې د یو مجهول ادرس نه دوی ته ورکول کېږي، او داسې ورته توجه شوي او تبلیغ شوی چې دوی ذهنا دې ته اماده شوي دي که هر څوک حتی د یو سوال تر حده پورې یو موضوع د دین په تړاو مطرح کوي، هغوی باید د دې اجازه ونه لري ووژل شي. دویم هغه ستونزه دا ده چې زموږ خپله دولتي دیني مدرسې هم تر سوال لاندې دي، هغه نصاب چې دوی ته تدریس کېږي په هغه شکل چې څنګه هغه اصلي بڼه ده دیني مدرسینو هغه هضم کړي نه دي. زمون په زیاتره دینی مدارسو کې تاسو شاهدان وای، حتی په جمعتونو کې، په درسونو کې چې واسکټ کشف شول وموندل شول د انتحاریانو، همدا ډول مولایان ونیول شول د ملي امنیت سره بندیان دي. دغه ذهنیت تر اوسه واضح شوی نه دی چې دغه جګړې معقولیت دی څه شی. اکثریت یې په دې باور دي که لږ زده کړه هم لري چې که د دین خلاف کومه خبره په خلاف لاسه چې دی یو سوال تر حده مطرح کېږي، د هغوی په مقابل کې باید جدي دریځ ونیول شي. یو بل څه چې دوی ته ورپوهول شوي دي هغه دا دي چې دا خلک په یو لوی قوت بدلېږي او دا دین ته خطر دی. ګویا نو تاسې په نطفه کې دا خلک خونسا کړئ، یو کس چې سر راپورته کوو هغه د منځه ویسئ چې په سلګونو نور خلک په دې برخه کې وویرېږي. زه به یو واضح مثال درته ووایم، د پیروز د مرګ په هکله یو ډېره واضح خبره دا ده چې هغه یو دیني منور و، یو روشنفکر و. هغه چېرته هم داسې و مثلا نه ده مطرح کړي چې هغه د دین خلاف وي، خو دا سوال یې هر وخت کوو چې ګورې په جومات کې ځان مرګه یعنې څه؟ په بې ګناه خلکو په بیرون با کې په هغوی باندې برید کول په کوم قسم تاسو توجه کوئ؟ دا د دې باعث شول چې د پیروز غوندې یو سړي ته دوی د زرګونو پولیسو په نسبت ډېر د خطر په سترګه ګوري او دا به د صحنې نه وباسي، ځکه دا خلک فکرونه جوړوي. زه د نصاب په اړه، خصوصا د دیني نصاب په اړه باندې ملاحظات لرم. زه د هغه مدرسینو په اړه ملاحظات لرم چې هغه د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ښوونکو نقش لوبوي. تاسو وګورئ، د افغانستان د معارف وزارت 16,000 کسانو څخه د سویې د تثبیت امتحان واخیستو، هغوی ټول د مرګ نه د هغې خوا څخه راغلي وو. په دوی کې اکثریت یې بېسوادان وو. د دوی نه همدغسې امتحان واخیستل شو او په لویشت هغوی ته نمرې ورکړل شوې. دوی لاړل په تعلیمي نظام کې د افغانستان جذب شول، ځکه چې دوی مسلکي شول او چې کله دولسم فارغ پیدا کېږي په یوه ولسوالۍ کې نو هغوی هلته استخدام کېږي. دوی ته مونږ یو لوی ولس په لاس ورکړی چې د هغې څخه استفاده وکړي. نو کله چې دوی په خپله د دین په کنسپت درست نه پوهېږي، خلکو ته به طبیعي ده چې غلط مسیج انتقالوي. دولت باید په دې برخه کې ډېر زیات دقیق واوسېږي. ما مخکې یادونه وکوله چې جومات سټیجونه دي، ولس د همدغه نه تغذیه کېږي، دا محلي رسنۍ دي، مګر دا د چا په لاس کې دي؟ متاسفانه چې د دولت په لاس کې دي، د نظام په ضد کارېږي. د دې مخنیوی دې وشي هر څه سمېږي. تاسو د کابل په ښار کې شاهدان اوسېږئ چې په اکثرو جوماتونو کې د جمعې په ورځ په خطبه کې د نظام خلاف فتواوې صادرېږي. هغلته ټول خلک ناست وي، هغه دا ګوري. خلک په ذهنن تشویق کېږي، ذهنن دا سوال ورسره پیدا کېږي چې ګویا دا نظام د دیني اړخه صلابت او سلامت نه لري. دا د دې باعث چې خلک راوپارېږي. دغه نتیجه ده چې بیا فرخوندې غوندې خلک په عام محضر کې د عادي دوکاندارانو دخوا وژل کېږي. همدا نتیجه ده چې د پولې هغه اړې ته د مشال خان د مرګ په هکله چې موږ فکر وکړو د پوهنتون سکالران یې وژني، عامه ذهنیت تر دې حده پورې بیا دغه ملایان چې خلک ورباندې باور کوي، یو سنتي نقش لري، دوی خرابولی شي. زموږ غږ ته دولت داری چې دې برخه کې اساس واوسېږي او د سالم استفادې زمینه مساعده شي، هغه خلک راسته شي چې هغه د دې وطن سره خواخوږي لري. موږ ډېر زیات قوي دښمن لرو، هغه د دین د استخباراتي ابزارو په توګه کاروي. موږ نه غواړو چې دغه ډول یوه استفاده ورنه وشي او بې باوري دغه سرحد ته ورسېږي چې موږ په خپل کور کې په آرامه ژوند نه شو کولی په دغه شکل طالبان او د طالبان معامل د ډېرې ډلې مسلط واوسېږي. تاسو فکر کوئ چې په دې څو ورځو کې دغه بریدونه چې دا درې څلور پنځه ملایان یې وژلي دي، په افغانستان کې په لسګونه روشنفکره معتدل ملایان ویرولي دي؟ یو ژورنالیست یا روشنفکر فکري مبارز چې وژل کېږي، دلته سلګونه کسانه نور یا د وطن نه تښتي او یا سایټ ته کېږي، وایي چې خلک پټه ونیسو. او دا د سوشل میډیا په زمانه کې چې خلک خپل مسیج په ډېر روښانه ډول رسولی شي، دې خلکو وکولی شوی دا سټیجن په شکل د اشکالو ګروګان کې او سو استفاده ورنه وکړي. دولت کولی شي چې دوی پیدا کړي، وینیسي، محاکمه یې کړي، اما د کار بل د ښار په منځ کې په ډېرو امنو سیمو کې د اوضو نږدې کې حتی دغه پېښې وشوي، اما دوی د هغې په مقابل کې جدي اقدام نه کوي. نو چې کله قاتل ونه نیول شي، هغه په سزا محکوم نه شي، د هغې په مقابل کې جدي اقدام ونه شي، طبیعي ده چې هغه خلک زړور کېږي، سوسترګي کېږي او د عوامو دپاره زندګي سختېږي.
بله، سناتور صاحب محترم، این مسئله تبلیغاتی از سالهای بسیار طولانی به این طرف ادامه داره. حتی بسیاری از خلافت ها، مثلا خلافت عثمانی، به اساس همین تبلیغات انگلیس ها و دیگر ها که همراه از اینا جنگ میکردن، اینا حتی از بنگلادش و هندوستان مسلمان ها را به جنگ خلیفه میبردن که گویا این خلیفه از راه برآمده و کافر شده، ما میخواییم که او را پس خلیفه را اسلامی بسازیم. اینا از او خاطر این مسئله جنگ تبلیغاتی بسیار زیاد مهم است. در قدم اول وقتی که از دولت صحبت میکنیم، ولسی جرگه، مشران جرگه، شورای علما، بسیاری نفرها وظیفه از اینا نیست که تبلیغات خونسا بسازن. این وکیل سایباخ و به خاطر از این انتخاب شدن که گویا طرفدار دارن، ادقل هم طرفدارای خود روشن بسازن در مولسوالی خود خو وار خو یک روشن بسازن که اوره در فریب تبلیغات دروغین دشمنان را نخورین. سه چی باید شوه که کلگی دست به دست هم بته تا اطفال و جوانا از تاثیر از این تبلیغات سو نجات یابن؟ سه
بدون شک خطرناکترین جنگ جنگ تبلیغاتی است که امو عوامل و علتش هم مشخص است و نتیجهش هم ما و شما میبینیم. متاسفانه مثل که شما فرمودین نمایندای مردم، بزرگا و امو رهبرای سیاسی، کسایی که آگاهی دارن، وظیفه از یاست که در این راستا تبلیغ کنن. اما یک چیز متوجه باشین، در افغانستان متاسفانه بعضی از سیاسیون ما، بعضی از بزرگای ما هم امو تعصبات به خاطر حفظ منافع شخصی خود دست به تعصبات قومی، سیاسی، مذهبی، ملیتی و حتی سمتی میزنن که به شما بهتر معلوم است از طریق رسانه ها مطبوعات میشنوین و مردم افغانستان بعضی از یا گروگان گرفتن. البته مردمی که روشن نیستن و آگاهی ندارن. اگر ما میخواییم که خاتمه بتیم به این بدبختی و مصیبت، اول باید جامعه روشن شود، با معارف توجه خاص صورت بگیره. هر نقطه افغانستان که ناامن است، تمام افغانستان هم را از او ناامن بوده میتانه. امیال ببینین افغانستان ترا کابل و مزار و هرات نیست. شما برین در ولسوالی بکوای فرا، شما برین در خاشرود نیمروز، شما در یک ولسوالی ناامن بدخشان برین، اونجا اصلا معارفی وجود نداره، سواد نیست و این مشکل است که این نسل کلگی همون تو بی سواد ببار می و یک تهدید است برای آینده. بنان به این راستا باید کار صورت بگیره، هم از طریق معارف، هم از طریق مساجد و در پهلوی از این ما فکر میکنم که اساسی ترین رای حل تمام از این بدبختی ها امو ختم جنگ است و آوردن صلح که این را میتونه افغان ها با حمایت جامعه جهانی نقطه پایان بمانه و یک صلح سراسری به وجود به صلاح جمع شوه و مردم افغانستان در آسودگی و آسایش و آرامش زندگی کنند.
تشکر، بسیار زیاد تشکر از امیسیب شما خود قسمت دومان با ما هستین آقای فرزان و آقای بریال. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. در قسمت دوم ما موضوع فساد است.
بله، فساد ده بیوزدی او لیوبل سر ارتباط. خو وست خبرون نوبت هیله ده چه اوریدون که ده همدی موضوع، یعنی ده دومی موضوع پر ارتباط، چه فساد ده بیوزدی